ژوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی
عزت من اوریدونکو ستړي مسه د روژې په میاشت کې د افغانانو په خوراکي کلچر کې ځینې تغییرات راځي. یو تغییر دا دی چې اچارو ته توجه ډیریږي. اچار څو ډوله دي، څنګه جوړیږي، کوم ډول یې خلک ډیر خوښوي؟ ژوند په شیبو کې نننۍ خپرونه به په همدې مطلب پیل کړو. ورپسې به د داسې یوه پخواني کسب په اړه خبرې واورئ چې د مطبوع او کمپیوټرونو د زیاتېدو په وجه د ختمېدو له خطره سره مخ شوی دی. دا مطالب به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، په افغانستان کې په تیره بیا په ښارونو کې معمولا خلک روژې ته د ځینو نورو خوږو او ترخو خوړو تر څنګ ترشي هم جوړوي. ماښام چې د روژه ماتي دسترخوان وغوړېږي، روژتیان په وړو وړو تالیو یا کاسو کې په شنو سرو اچارو په خوند خوند مړۍ پورې کوي. د اچار جوړونکو په وینا خلک ځکه په روژه کې اچار ډیر خوري چې اچار کتغ هضموي، د خولې خوند پخ کیږي او د وجود مقاومت هم لوړ ساتي. خو شرط یې دا دی چې سرکه او مصاله برابره او تجربه کارو کسانو اچولی وي. په اچارو کې تر بلې هرې مصالې او سبزیو سرکه مهمه بلل کیږي. د کابل ښار د سپینګیری اچار جوړونکي عبدالفتاح ولی په وینا څوک دا نشي معلومولی چې سرکه لومړی ځل چا، چیرته او څنګه جوړوه، خو د خلکو ترمنځ یوه کیسه مشهوره ده. وایي په پخوا زمانو کې یو مقتدره پاچا و. یو سهار له خپلو درباریانو سره د خپلې ماڼۍ مخې چمن کې ناست و. ناڅاپه یې په هوا کې په یوه مار سترګې ولګېدې چې کړۍ کړۍ د یو مرغه په غړۍ کې تاو شوی دی. شولو هیک شو. خپلو ساتونکو ته یې امر وکړ چې مار داسې وولئ چې مرغه ژوبل نه شي. د پاچا زوی وار ړومبی کړ، په لیندۍ کې غشی کېښود او له واره سره یې مار بوڅ راواړوه. مرغه په هوا کې څانګونه ورپول او د خوښۍ نارې یې وکړې. کال شپې ووتې، کیسه د خلکو هیره شوه. یوه ورځ پاچا پر تخت ناست و. د ماڼۍ له خلاصې دربچې سره یې هغه مرغه ولید چې د تخت په لور را په هوا شو. د ته مخامخ پر میز کېناست، مخوکه یې بیرته کړه، څو دانې یې پر میز توی کړې او والوت. پاچا سملاسی وزیران را وبلل، د مرغه کیسه یې له هغو سره شریکه کړه. آخر سلا او آمنا پر دې وشوه چې دانې باید وکرلې شي. دانې وکرلې شوې، راو بوټېدې، تاکونه شول او د خوږو خوږو انګورو وخت کې راوړل. پاچا ته چې منی انګورو خوند ورکړ، فکر یې وکاوه چې که د انګورو دانې په یوه چاټۍ یا مټکه کې ونښتېځي، برغولی پرې کیږدي او ګل یې کړي، نو ژمی به یې هم د خولې خوند ورسره برابر وي. همداسې وشول. انګور یې په یوه لویه مټکه کې ونښتېځل، برغولی شاوخوا ورسره ګل کړ. شپې ووتې، خو لکه څنګه چې پاچا اټکل کړی و هغسې ونه شول. خبره ژمي ته اوږده نه شوه. په مټکه یا چاټۍ کې د انګورو اوبه تر برغولي راووتې. پاچا خبر شو. وی ویل ممکن د انګورو اوبه په زهر واوښتې وي، څوک دې څکه نه کوي. بیا یې له جیل څخه هغه زندانی راوغوښت چې په اعدام محکوم شوی و. امر یې وکړ چې د مټکې اوبه ور وڅښئ، که یې ووژه هسې هم په اعدام محکوم دی. د دار تر پړي به یې مرګ اسانه وي، خو که ژوندی پاتې شو بیا مې بخلی. ساتونکو زندانی راوست، د چاټۍ اوبه یې پرې وڅښلې. وروسته خشی با وطاره ویلی دل چه لانده نکر بیانو هرچا پچاتی که سمسی دو بکری او ویت خلی ده زندانی تر هرچا تالی برابری وی آزاد شو. ده چه پا کابل که آچار سنگ جوریگی کم آچار خدی و من نیازی لخاغلی ولی سر مرکه کری تا سورا بولم ده دغی مرکی او ریدلو تا
دا زمونږ د شپېته کال تجربه دی. دا ترشی چې دی هماغه یو ترشی دی، ځینې خلق ترشی وایي ځینې خلق آچار وایي، خو اکثرا آچار مونږ کابلیانو هغه ته وایي چې د آچاري بانجان اکثرا هغه ته آچار وایي. او آچار په هر شی چې ترش وي، که د ګازرې وي، که د کدو وي، که د ترې وي، او که د هغه نور سابې وي یا د ځینې میوګانې وي، هغه ته مونږ ویلای شو ترشی یا آچار. او دا ماده اساسی سرکه دی.
کورنۍ کولای سي چې سرکه هم په خپله جوړه کې آماده یې کړي؟
سرکه خو ډېر آسان شی دی، که د انګور وي، که د ممیز وي، او چې د انګور غوري وي، او یا د توت وي، د هر شی چې خواږه وي، اوبه یې را وباسي شي او په هغه خون کې یا ظرف کې واچول شي، او هغه سر یې بند شي. صرف په اندازه دیه و نهی قلم سوری وی چه دیغان هوا بیرته راوزی چه اغا ظرف انفجار وکری.
استاد دا سرکه فرزن مگ دا انگورو سرکه جوړه و، دا غوری مراوخستلی او اوبو مده دی ویستلی، دا هم پی ظرف کی واچه ولی، دا باید دا چو رزو پا مخبندی یکی چه پا سرکه بدن؟
دیر خصا ولی دا تقریبا پا توده موسم که نون از شل تر دو ویشت ورزی یا سلور هفته دا سرکه کیگی. پا اغا سرکه که چه هر شی جوری تو اغا تمو آچار یا ترشی ویلی شو.
سرکی تا چه دا نور مواد تاسی و خودل لغن و روز تا پا چو رزو که دی مغا آچار آمده کی؟
دا اغا پا دری دوله جوری جی یوی چه همده اوز چه ویشو پا سرکه که سرکه جوش ویده تا سیری هم واچه و مرچکی هم واچه و اغا چه ساله شی اغا ترشی دی. بولی دوله داده چه نور فصلو تا کمو یو کلچه گر یا یو دواغ دری قاشق بوری واچه و اغا تا خمور کوی، اغا هم یو میاشتی دوام میاشتی ورسته اغا دیر خر ترشی رازی.
دا کابل اکثر خاریان چی دی دا دین ورسته چی دا امام راوزی بیا چار خوری، دا ولی دا کار کهی؟
دا خدا سده چی امام دیر توده وی او دوی دا یو مقدار اوبه دا بدن زایی کوی، مجبوری وی چی انرژی بیا بیرته باید زان تا پورکلی وی.
تاس خوب دیر کلونه که چی آچار جلوه، تاس دلاز کم دولا چار خلق دیر خواهی؟
زمال الله سنه بلکه ده طور توشی فروشان و اقوی چه توشی جولوی اکثر هم خلق دا ده آچار توشی خوشوی او دیر بازخواست کوی.
دی بخاطر بانی چه زمگ ده آچار چه مجول کلیدی چه خراب نسی او پخپل وقت سره ورسی چه باید وکو چه؟
آقا باید سرکیت قوی وی او سرپوش دست وی چه خک راکه باید محکم شی. آقا وقت چه جوش وی که سرکه خفیف هم وی آقا باید پا مرتبانون که واچه و او سم دستی آقا تا مرچک هم واچه و آقا هوگ هم واچه و تو دانه مرچسی ها سیا دانه او آقا سرور مسالی چه میخک مرچسی ها یا لاچی واچه و آقا دیر خاندوار کیگی. آقا وقت بیا دا ترشی ساله شی آقا نخرابیگی.
ولی دا روژه پی میست که خلق دیر دا چارونه استفاده کهی؟
علت داده چه خلق داگه چه روژه اونیسی اشتیای بنده شی وایی چه در ترشی پا واسطه دای دوده وخوری.
پخار که اکثر داشت تو کانون دی چه دا لوی لارو پسر دی سرکونو تا نزدی دی آلتا موتری تیری خلق دی دوغو سرونه هم خلاصی او جنی داشت سرکی هم رازی چه دا نورو ایوادونو نایی نو آقا هم سرای نیسی ویلا چه دا سرکی مقدار کم دا دیر دا خوراک پو وقت که جنی جانون لری نی لری ستاسو نظر پا دی آلت سده چه دا دوغو نبای خلق استفاده و
چه کنه چه دا خارج دا دل ترازی اوه هم دا فکر که چه باید چه تر دیر وقت دا چه که خرس نشید باید دا خراب نشید، باید زمون خلق که دا ترشیگانی که یاخلی دا خلول و پا وقت که دا یوسی اوبا و باید واچول شید که اگه ترشی هم داست چه واخلی و وخوری دا اگه تا زیان تاوان رسوی مری که تخلی شوی او حقه کسانی چه ترشی پا اخبال کور جوله بیدید اول حقوی باید مریض نوی ریزشوی نلری حقوی چه حقوی سرمکاری باید طول سرطون خوی دلتا دا اشارات باید نوی او دا ترشیگان رختی ها چه مزرده خو دا سنگ وکو پا دی مملکت که دست فابریکه نده چه بوتل جولی که
استاد و استاسو یه بوتل آچار به چو خرطوه یک
زین دوکانداران دی چه خالص بانجانی خرطوی اقا گرانه دی یه کلوی پایش پیتا و یه روپی خرطوی شلغم کرم زردک او نور شان اقا یه کلوی تر دیرش نه تر سلویخ پوری دا خرطوی.
آچار صحت تا تاوان نلگی؟
ولی نلگی آچار صحت تاوان داری. دست مواد دی چه که اغا دیر قوی وی سرکیه قوی وی سنگ سلی چوی دی اغا میده تا تاوان رسوی.
د اچارو ترڅنګ روژې ته چتنی هم جوړیږي. د کابل اوسیدونکې میرمن زانه براته ووایي چې چتنی څنګه جوړیږي.
زه دوه رقمه چکنی جوړوم، یو رقم سي دي هغه ساده دي، په هغو کې سرکه نه اچوو، یو ګشنیز پکې اچوو، سیر اچوو او بانجان رومي یو دانه اچوو، مرچ دا سره ګډوو، تر ماشین باسو، بیا څو ورځې ږدو، بعد لږ مستې راخلو، مستو سره ګډوو، ښې لړو راخلو، مړۍ په سره سي خورو. او یو رقم دي چې هغه له انګورو سرکه راخلو، دا ګډوو، لږ ګشنیزې مرچې او دوته لږ چارمغز هم میدوو، کله کله چار مساله هم پکې اچوو، بیا ډېر ښه. او د سرکې والا چې دل دو سره بیا کوم وخت خورو، خوړل ته راخلو، اوبو سره ګډوو، دا خطر چې دا سرکه تیز وي، دا خوند یې کم د سرکې پرې.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com.
عزتمن اوریدونکو، کله مخای داسې کسان چې د لاس په کڅه ګوتې د زیړو کیندل شوی ګوتمۍ وی لیدلې وي، دا کسان ځکه دا ګوتمۍ ګرځوي چې لاسلیک نزده، دوی د لاسلیک پر ځای مور لګوي. د کابل ښار سپینګیری مور کیندونکی محمد حفیظ براته وایي چې مور کیندنه له کله راهیسې رواج شوې ده او دوی له څو کلونو راهیسې مورونه جوړوي.
په دې دوکان کې موږ درې پښته مورکنان تیر شوي یو. زما په خیال مورکندنه د سکې له رواج کیدلو سره رامنځته شوې ده. هغه مهال چې سکې کندنکاري کیدلې په کابل کې، نو موږ دا 200 کاله کېږي چې دا کار کوو.
له ښاغلي حفیظ څخه به دا هم واورو چې له مهرونو پرته نور کوم شیان خلک کیندلو ته ورته راوړي.
د چلا داخلش نام مې کنم،
ګوتمې کې په چیلا کې نمونه لیکم، د ځینو پخانو په چټکانو د هغوی نمونه لیکم. پلار به مې په ډبرو باندې مورونه جوړول، خو زه یې نشم کولای. تاسو پوهیږئ یو وخت اکسخانې نه وې، نو مور ډېر اعتبار درلود. اوس هم کوم مورونه چې موږ جوړوو تر کمپیوټري مورونو ښه دي. دا د لاس کار دی. زه چې کوشش هم وکړم چې دوه داسې مورونه جوړ کړم چې سره ورته وي، نه کېږي، خامخا تغییر کوي. خو کمپیوټري مورونه داسې نه دي. موږ دوه ډوله مورونه جوړوو، د ګوتمۍ مور او ټاپۍ مور. واړه په 100 افغانۍ او لوی له 100 تر 200 پورې جوړوو. په میاشت کې 200-300 مورونه جوړوم. د کابل په ښار کې اوس یوازې زه یم چې دکان لرم. د پریخشتي جومات د پله پورې غاړته هم 2-3 تنه مورونه جوړوي. هغوی لوی مورونه نشي جوړولای. مورونه مو معمولا د ژیړو یا برنجو وي.
تاسو واورېدل چې د کابل په ښار کې مهر کیندونکي کم شوي دي. و مان یزي د کابل ښار له یو ځوان مهر کیندونکي سره مرکه کړي. دلی د اوریدلو بلنه درکوم.
زما نوم عبدالله ده. زه دا مهرونه او دا شیان جوړو. دا ما پدری پیشه ده. منګه دا د زری مهرونه جوړو، د دغه فروشګاګانو مهرونه جوړو، د شرکتو مهرونه جوړو، دا پم دغه وسپنه باندې جوړو، رابر باندې جوړو. او
وسپنه څنګه جوړوي؟ خراب
په وسپنه خپل نه وشته کو، رابر والا م خپل نه وشته کو.
څنګه نه وشته کو؟
دا په وسپنی قلم باندې جوړو.
دا معمولا د کومي وسپنه کار اخلي؟
د برنجو نه.
برنج په څو اخلي؟
برنج نو هغه سل دانه اخلو، په 8000 او 6000 15000 رقم رقم دیگر.
اوس خدا نور وسایل هم ډیر سوی دی، دا سری وسایل دی خلک دوغون
وسایل نو هغه قیمت دی، هغه څوک چې وروره پیسې دار دی قیمت ته ورزی، څوک چې پیسې نه لري د موږ نه جوړي.
دانه څو خرڅه دی؟ حاضری والا،
حاضری والا دانه 40 روپے. دانو زه څوک چې دولت کې کار کوي هغه خپل حاضری پیټه پکې چې امضا نه لري د امضا په ځای هغه ټاپو.
قدر من اوریدونکو، د نن خپرونه هم دومره وه. مقتدا آزادۍ رادیو د خپرونو په اړه په دغو پتو لیکونه راستولای سي. په کابل کې زموږ پته ده: آزادۍ رادیو، پوسټ باکس 411، کابل، افغانستان. په خوست او کندوز کې مو شمیرې دي 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي هلته مو شمیره ده 1340، یونیورسيټي ټاون، پېښور. تر بیا اجازه غواړو. بسیا او په عزت اوس. Oh, yeah.